دا مشال ډیو دازم تاسو کوربا اسر الله مومند په خبر کې د شپې 11 بجې شوی په دې خبرې غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه وړاندې کوم. کومبېدم خبرنو سرټکی په کوم جنوبي وزیرستان کې د عمل لپاره احتجاج شوی. د امریکا مرستال ولسمشر وایي هیله لري چې اسلام آباد د پاکستان میشتو وسلوالو په نیولو کې له هند سره همکاري وکړي او سلګونه کډوالې کورنۍ له ګاونډي هیوادونو افغانستان ته ستنی شوي دي. په کوز جنوبی وزیرستان کې ګڼ شمیر خلکو د عمل لپاره احتجاج کړی دی. د واڼه په رستم بازار کې نن د متحده سیاسي امن پاڅون په مشرۍ شوي احتجاج کې د سیاسي او قبایلي مشرانو په ګډون یو شمیر خلکو ګډون وکړ. د لارون یو مشر امان الله وزیر مشال ډوته وویل چې زرګونه شمیر کې احتجاجیانو له حکومت غوښتي چې په سیمه کې امنیت پر ځای کړي.
او زمر وزستان کې دا ډېر وخت نه چې کومه نه روانه ده چې دا کې ټارګټ کېږي بم د ماکی چې خلک غوا کېږي. او نو د ریاست او د ریاستي کوم ادارې دی هغه نه غوښتنه دا وخت چې موږ ته امن راکړي.
په خبر پښتونخوا کې له تیرو څو کلونو راهیسې امنیت خراب شوی. وسله والې ډلې پر عام وګړو پولیسو امنیتي سرتیرو حملې کوي. د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته ژمن دی او د وسله والو ضد بې توپیره عملیات کوي. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس ویلي واشنگټن هیل لري چې اسلام آباد د پاکستان میشتو وسله والو په نیولو کې له نوي ډیلی سره همکاري وکړي. نوموړی وایي دوی دا تمه هم لري چې د هند لخوا پهلګام برید ته ځواب به د غټې سیمه ییزې شخړې سبب نه شي. پرستل ولسمشر جی ډی وینس د مے په لومړۍ نیټه له امریکایي فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې زیاته کړې د دوی په صادقانه توګه هیله لري چې پاکستان تر کومه حده چې مسؤل دی له هند سره همکاري وکړي. د پاکستان او هند ترمنځ په دې وروستیو کې وروسته له هغو اړیکې ترنګلې شوې چې د اپریل پر 2 د هند تر انتظام لاندې د کشمیر په پهلګام کې په سیلانیانو په وسلوال برید کې شپږ کسان وژل شول. هند هغه پېښه یو ترهګر برید بللې او پر پاکستان یې د ترهګرو د ملاتړ تور پورې کړی. اسلام آباد دغه تور رد کړی او د اپریل په 1 یې دعوه کړې وه چې هند له 40 څخه تر 60 ساعتونو کې د پاکستان پر ضد د پوځي اقدام نیت لري. البته هند لا هم پر دې راته څه نه دی ویلي. د یو بل خبر له مخې د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې یو شمېر اوسېدونکي وایي له هندا ورغلي جهلم سیند کې د اوبو زیاتې کچې اندېښمن کړي دي. د پاکستان غاړې کشمیر کې د جهلم سیند په څنډو کې اوسېدونکي تور پورې کوي چې هند په لوی لاس په جهلم سیند کې زیاتې اوبه پرېښي چې له عمله یې هغوی ورخطا شوي دي. د هغې سیمې یو اوسېدونکي رفیق حسین د مې په لومړۍ نیټه رایټرز خبر ایجنسی ته وویل چې په جهلم سیند کې د اوبو کچه تر 10 فوټه پورې لوړه شوې ده. تر اوسه لا د هند او پاکستان حکومتونو په دې اړه څه نه دي ویلي. خو دا به داسې حال کې ده چې هند حکومت په پهلګام تر حملې یوه ورځ وروسته د اپریل پر 28 له پاکستان سره د اباسین د اوبو موافقه وځنډوله. د اباسین د اوبو موافقې له مخې د درې غربي سیندونو اباسین، جهلم او چناب اوبه به د پاکستان پر لوري بهیږي. هند تر خپل واک لاندې کشمیر او نورو ځایونو کې هغه اوبه کارولی شي خو زیرمه کولی یې نشي او دا راز یې بهیر هم نشي کمولی یا ګډوډولی. د پاکستان په کراچی ښار کې د ګمرک چارواکي وایي چین ته د خرو 14 ټنه قاچاق کېدونکي پوستکي یې نیولي دي چې ارزښت یې شاوخوا 80 کروڑ پاکستاني روپۍ خوول شوی دی. د ګمرک بیان د سید عرفان علي د مې پر 2 رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې دا پوستکي د څرمنو د نورو توکو په پلمه چین ته صادرېدل او بیړۍ ته یې د پورته کولو اجازه هم ترلاسه کړې وه چې ونیول شول. نوموړي زیاته کړه د ګمرک چارواکو د څرمنو له بارولو مخکې تفصیلي پلټنه وکړه او بیا وروسته معلومه شوه چې دا د خرو ممنوعه پوستکي دي. د بیان له مخې د پاکستان د صادراتو تګلارې له مخې د خرو د پوستکي پر صادراتو باندې بندیز لګول شوی. چین ته پر پاکستان سربیره له یو شمېر نورو هیوادونو څخه هم د خره پوستکي لګول کیږي. دا څنګه رل کیږي چې چین د خرو له پوستکي یو ډول درمل جوړوي. او سلګونه کډوال کورنۍ له ګاونډي هیوادونو افغانستان ته ستنې شوي. په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر دولتي خبري اجانس ویلي چې د کډوالو د بیرته ستنېدو د بهیر په دوام کې 1340 کورنۍ د مې په لومړۍ نیټه له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستنې شوي. په راپور کې زیاته شوي چې د چهارشنبې په ورځ هم 9555 کورنۍ له بېلابېلو سرحدي لارو افغانستان ته ورستنې شوي وي. ملګرو ملتونو ویلي چې د خپلو شریکانو په همکارۍ به د هیواد په بېلابېلو سیمو کې بیرته ستنېدونکو ته سرپنا برابره کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر یونیسیار اعلان کړی چې یوازې په 13 اپریل میاشت کې له ایران او پاکستان څخه تر 2.5 لک ډېر افغانان خپل هیواد ته بیرته ستانه شوي. د اوسر دی محل مشال خبرونه بونه مو له مشال لډیو واردل تاسې زمک پرونی په مشال لډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې کړي کې د نو موضوعاتو تر څنګه اورې په کوز جنوبي وزیرستان کې احتجاج کوونکو له حکومت غوښتي چې په سیمه کې امنیت پر ځای کړي. د خبر پختونخوا حکومت وایي د صوبې تر ټولو غټه مبینه مالیاتي سکینډل د تحقیقاتو لپاره یې اړوند ادارو ته امر کړی، خو پوهان وایي ښکاره داسې چې صوبایي حکومت به دا تحقیقات د سیاسي ګټو لپاره وکاروي.
ما ته دی وخت کې دا مسله د پاکستان تحریک انصاف دلته د بڑو رشوتونو یا د کرپشن نه زیاته دا سیاسي ښکاري. دا منصوبې په بنیادي طور باندې د محمود خان او د پرویز خټک د دور دي.
او په سواد کې د زری زمکو د کمیدو د دې مسلې په هر خبرې شوی
مونږه زری زمکه په ستري قبانه بچ کړی شي او د اغه د پاره مونږ چوګینن راځه مشوي نو ان شاء الله د دې به یو فروټفل او یو ډیر مفید دغه مونږ ته مخ تراشي.
او سم نور هم موضوعات لرو لمشال لډیو سره وسه. او سمو د خبرونه لمړی موضوع اوردونکو څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل شي د کوز جنوبي وزیرستان د واڼه په رستم بازار کې د مې په 2 د متحد سیاسي امن پاتسون په مشرۍ شوی احتجاج کې د سیاسي او قبایلي مشرانو په ګډون یو شمیر خلکو ګډون کړي. دوی له حکومت غوښتي چې امنیت پر ځای کړي. دی وایي لډیر مودې رهیسې په سیمه کې هدفي بریدونه بمی چاودنې او نورې د ناامنۍ پیښې روانې دي. دی وایي خلک وسلوالو لخوا وسلوال خلکو قلنګونه اخلي او دغه راز له نورو ظلمونو سره مخ دي. د براسې حال کې دا چې په خیبر پختونخوا کې له 13 کلونو راهیسې امنیت خراب شوی، وسلوالو ډلو پر عام وګړو پولیسو او امنیتي سرتیرو حملې زیاتې کړې دي. د پاکستان حکومت وایي د ترګرۍ پر ضد مبارزې ته ژمن دی او دغه راز د ترګرو د ځپلو لپاره ګامونه پورته کوي. نور تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د امن غوښتنې دغه شعارونه د سویلي وزیرستان لوور ضلع هغې احتجاج کوونکي دي چې نن د جمعې په ورځ یې په وانا رستم بازار کښې په خپله سیمه کښې د امن حالات ښه کولې غوښتنې د پوره یې احتجاج کولې. د دغې احتجاج یوه مشر امان الله وزیر د احتجاج غوښتنې په باره کښې مشال رېډیو ته وویل.
لوور وزیرستان کې دا ډېر وخت نه چې کومه بندي روانه ده چې دا کې ټارګټ کلینګېږي، بند ماکېږي، خلک اغوا کېږي او تاوانۍ چې کوم بازار دی هغه په 11000 دوکانونو باندې مشتمل دی. هغه کې مکمل شوټرډونو هړتال و د مختلفو علاقو نه خلک راوتلي وو، لکه شکای کسر، انګور اډه شو، اعظم ورسک شو، زرمیلن شو، ګلکچ شو، توی خوړ شو، نو بالکل د عوام سمندر راوتي وو. په زرګونه خلک وو پکې. د خپلې غوښتنه دا وه چې دلته چې کومه د ګرمۍ فضا قایم شوې هغې مونږ نور نشو برداشت کولی، چونکه آئینی او قانونی طور باندې امن زمونږ حق دی. نو د ریاست او د ریاستي چې کوم ادارې دي هغې نه غوښتنه دا وه چې مونږ ته امن راکړي. او د بدمنۍ د وجې نه دلته چې کوم سکولونه بند شوي دي د ډېر وخت نه، هغه هم پکې شامله وه چې دلته کوم سکولونه دي هغه که د هلکانو دي که د جنکۍ دي، نو هغه د فوري طور باندې بحال شي.
د متحده سیاسي امن پاسون یو مشر او د ضلع نه د عوامي نېشنل ګوند غړی یاز وزیر د امن غوښتنې احتجاج په باره کښې مشال رېډیو ته په دا رنګ وژغېده.
دا خو د متحده سیاسي
امن پاسون دا احتجاج رو غوښتای وو چې پدا کې نن کا سیاسی ګوندی نه وی کا سیول سوسایټی وی کا ملکون وی کا د ترانسپورټ وی کا تاجرون وی نو په متفقه ده دغه پاسون حمایت کړای وو او شا ګڼ تعداد رو وتلی وی هر چا پدا کې شرکت وکا ریاست پیدا پیغام ورکړ چې نیژ پدا منی نه خوښای پدا خورا د مون سکول محفوظ دی ریاست خاموش دی بقاعده دم کوي ورته ملایوي چې د مو تاجر نه دی محفوظ د مو ډاکټر نه دی محفوظ هغه کیږي پیسې په وخت شي د مو د کسټم خلک نه دی محفوظ الهکاری وړي دي د مو عام عوام نه دی محفوظ ریاست د خمیر د سر نه دا مطالبه دو چې امن رواله امن د سوسی موري دو کلان کې دا کمانډر پښتین دی ډی سی پښتین دی ډی پی او پښتین دی په دې هر بوجود قانوني کې حق چې دی چې دا امن د دې ذمہوري دو د یغه نه به سترګه پټې کړې دي او نن واضح ده خلک دا ورته وویل نو وسله ولې ډالې مانی چې نه کباندې کې نه کې لګوي د خلک نه شناختیون چې کوي دا خلک مش په هیڅ کې مات نه مانی نه برداشت کوي.
د سویلي وزیرستان ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر چې د امن غوښتنه احتجاج کښې یې هم برخه اخیستې وه د دغې احتجاج غوښتنې په باره کښې ویایي.
ولسی پسون و احتجاج و جمیز امن غوری در ریاست رایی در پل ریاست دای خود چون که امن در ریاست زی مورد و امن در قیم گود زبال بر اغلای و نر خول که بل پل جی یک ایوا کسا که دل آغا دی امن پا برا که و نر چشین هم در کام واجاگه دلی پا بادر مده واجاگه دلی در بادر در زیود اهم دای خلق جی چورا پرا غربت چی دارو در شکردی و سر جی تیجی و پا هر صورت نیمیش پوشش داده چی بادر کلاو شی در خلق و چنا چا روزگار شی دی و وطن و نپریش دی و چنا چا جوان راون شی په هر صورت باندې امن غوړي ها بېمنه بغیر نه ژوند کېږي انشاءالله اسمبلۍ په فلور باندې کېږي او مډرن سیشن شریکي شي او ژوله ته چې راغول وي انشاءالله په امن باندې وي.
مشال ریڈیو چې د سویلي وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي احتجاج غوښتنې په باره کښې د ضلع ډپټي کمیشنر محمد ناصر خان سره تماس ونیولې هغوی په ځواب کښې وویل
وزیرستان
لوور ضلع متحدہ سیاسی امن پاسون مشرو نے مشال ریڈیو تا دا ہم وویل چې کا حکومتی چارواکیو یې په ضلع کښې د امن حالات شکاولې د پوره زر بېړوندي ګامونه پورته نه کړل بیا یې د ضلع اوسیدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ډیرہ اسماعیل خان.
مشال راډیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن له لارې اوري.
مشال راډیو ته غواګیاست له دمې مخکې تاسې په کوزو جنوبی وزیرستان کې د ناامنۍ په اړه د شوي احتجاج باندې راپور اورېدو. په امنیت موضوع باندې نور هم یو شمېر راپورونه لرو خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې د امریکا مرستیال ولسمشر وایي واشنگټن هیله لري چې اسلام آباد د پاکستان میشتو وسلوالو په نیولو کې له نوې ډیلي سره همکاري وکړي. نوموړی وایي دوی دا تمه هم لري چې د هند لخوا پیلګام برید ته غبرګون به د غټې سیمه ییزې شخړې سبب نشي. بلخوا یو شمیر افغان سوداګر وایي اوس هم تر واګا د تېرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د پاکستان او هند ترمنځ په دې وروستیو کې وروسته له هغو اړیکې ترنګلې شوې چې د اپریل په 22مه د هند تر انتظام لاندې د کشمیر په پیلګام کې پر سیلانیانو په وسلوال برید کې شپږیش کسان ووژل شول. هند هغه پیخه یو ترګر برید بللې او پر پاکستان چې د ترګرو د ملاتړ تور پورې کړی خو اسلام آباد دغه تور رد کړی دی. هم پر دې خبرې کوو په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان صاحب سره چې همدا وخت موږ سره غلې. طاهر خان صاحب ستړي مشي او ستاسې نه ړومبۍ پوښتنه همدغه ده چې د امریکا مرستیال ولسمشر څه څرګندونې کړې دي؟
سلام تاسو ته، ستاسو ډیرو قدرمنو اورېدونکو ته. اول بلاړ شو دغه چې کوم د امریکا د ولسمشر مرستیال فاکس ټلویژن ته مرکه کې اول خو همدا خبره کړې ده، پاکستان باندې غږ کړی دی چې هندوستان سره همکاری وکړي چې هغه کسان تلاش لټونی وشي بیا ونیول شي په چا باندې چې چا چې په د هندي کشمیر په پهلګام کې د اپریل په 28مه حمله کړې وه او هندي چارواکو بیا ویلي وو چې په دې کې شپږ ویشت کسان چې اکثر سیلانیانو هغه وژل شوي دي. نو یو خو هغه دا خبره کړې ده پاکستان نه غواړي چې هندوستان سره دې همکاري وکړي او دویم تاسو اشاره وکړه د امریکا مرستیال ولسمشر هند څخه دا غوښتنه کړې ده خواهش هم ظاهر کړې ده چې داسې جواب ونشي د دغه حمله وروسته چې هغه په سیمه کې یو لویه شخړه یو لانجه رامنځته کړي. نو یو دا خبره کړې ده او دریم بیا پاکستان هم خواهش کړې ده چې پاکستان د یو ذمه وارانه رول ادا کولو به وي همکاري دې کوي هند سره چې دغه وسلوال چې د امریکا دغه مشر دا الفاظ هم دي چې دی په د پاکستان په خوره باندې لکه چې خبر راغلی دی د فعالیت خبره ده کړی دا. نو یو دا خبره کړې ده خو د امریکا چې کله دا حمله شوې ده نو د امریکا ولسمشر په خپل باندې دا برید غندلی او بیا څو ورځې وړاندې تاسو ته به یاد وي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سره ټیلیفوني خبرې هم کړې وې او د امریکا دا خواهشم دی دا غواړم د دغه تازه بیانم یا د ټلیفوني خبرونه چې په سیمه کې دا کشیدګي کم شي او دنه دا چې کوم پیښه په هندي کشمیر کې رامنځته شوې ده دنه سره لویه لانجه او شخړه جوړه نشي.
تر خان صاحب د پاکستان یا هند کوم خبرګون د مرستیال ولسمشر دغه خبرو ته راغلی کنه دی راغلی او تاسو څه تمه لري؟
نه دې ته خو نه دی راغلی. البته پاکستان خپل هغه سفارتي کوششونو ته دوام هم ورکړی دی او نن د وزیر اعظم دفتر په اسلام آباد کې وویل چې وزیر اعظم سره د سعودي عرب د متحده عرب اماراتو او د کویت سفیرانو لیدلی دي جلا جلا او د هغې غونډ وروسته چې کوم بیان جاری شوی دی نو په هغې کې د پاکستان وزیر اعظم له قوله دا خبره شوې ده چې کوم دوستان هیوادونه دي اسلامي هیوادونه دي هغه د هند دی ته هڅوي چې کوم یو کشیدګي ماحول جوړ شوی دی دا کم شي او بیا هغه د پاکستان لخوا دغه دریش چې دی وي د موږ د موقفت پاکستان وزیر اعظم وي چې په دې کې پاکستان په دغه پیښه کې هیڅ لاس نه لري. درېم هغه دا خبره کړې تر اوسه پورې هندوستان پاکستان ته هیڅ شواهد د دغه پیښې په اړه باندې چې نه دي وړاندې کړي او بیا پاکستان وزیر اعظم هغه مخکې هم دا خبره کړې وه چې پاکستان تیار دی که نړیوال پلټنې وي نو پاکستان په دې کې ورګړېدو ته تیار دی. نو پاکستان طرفه لکه دغه کوششونه هم جاری ساتلې دي چې څنګه دا کشیدګي چې پیدا شوې ده دا کمه شي. خو تازه بیان د امریکا د نائب وزیر اعظم ولسمشر ته صدر ته چې کوم تازه بیان دی دی ته جواب نه دی راغلی.
ترخان صاحب رویټرز خبر ایجنس ور کړی دی چې په جهلم کې کوم اباسین دی هغه بهیږي په کشمیر کې د پاکستان تر نظام لاندې کشمیر کې. نو د هغه ځای خلکو سره خبرې کړې غو چلته کې تر لس فوټه پورې اوبه هم زیاتې شوې دي. څه معلومات لري کنه؟
ګوره دا خو دلته رسمي خو څه نشته په دې باندې رپورټونه شته بالکل شته لیکن پاکستان حکومت سنې دی ویلې د هندستان حکومت هم سنې دی ویلې لیکن دا خبره درسته خو دلته پکې ځنې خلک بیا دام وي چې چونکې موسم بدلیږي نو ممکن ده چې وور ویلي شي وي داغه وجه وي لیکن رپورټونو کې خبره اوسه چې د پاکستان او هندستان ترمن دا شخړه رامسته شوې ده کشیدګي ده. نو ډیر شیان بیا سوشل میډیا دا بیا رپورټونه دي چې ځنې شیان اوس هر شی د سره بیا خلک تړي دا اوسنی ما سره نو رسمن په دې اړه باندې پاکستان سره دی ویلي نه د پاکستان حکومت نه د پاکستان کنټرول لاندې کشمیر داغي حکومت د دې د اوبو د ټول پاړه باندې سره دی ویلي. خو پر پوټونو کې بیا راځي چې دا یو د کسدن دا کار شوی دی نو بار رسمن سي سپدې نه دی ویلي شوی.
ترخان صاحب دا خبر هم کیږي چې یو شمیر افغان سوداګر وایي چې اوس هم تر واګا د تیرې دوه اجازه نه ورکړل شوی.
ګوره دا خبره خو دوسته خو ممکنه دغه خبره درست وي خو تیره ورځ پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو رسمي یو لیک هغه د افغانستان په پاکستان کې کوم سفارت ته هغه ته لیګل وو او په هغه کې دی دا ویل دي چې سفارت پاکستان ته خواست کړو چې یو سل او پنځوس په شاوخوا کې کنټینر دی چې هغه د پاکستان په مختلفو ځایونو کې ولاړ دي او پاکستان اوس دا و چې دیو ته اجازه ورکړې ده چې هغه د هندوستان ته کوم سامان دی وړي هغه سامان یوسي. دلته په اسلام آباد کې چې کوم ده طالبانو دلته استاذ سفیر دی سردار شکیب، هغه سره مشاهد ریډیو رابطه هم کړې وه، هغه دا منلی دی چې دوی خواست کړی وو دغه یو سل او پنځوس شاوخوا کې دی یادي. خو د سردار شکیب بیا دا خبره هم کړي چې ممکن ده چې دیش په شاوخوا کې د دغې نه علاوه نورې کنټینرې هم دلته هندوستان دپاره چې کوم مالونه دي هغه ولاړ وي. یو بله مهمه خبره کړې ده چې یو خو دغه کنټینر خود ده بیا د دغه معلومات نه دي ورکړي چې آیا دا کنټینرې هندوستان ته سامانونه وړل شوي دي نه دي وړل شوي، لیکن دا منی چې دی خواست کړی او پاکستان ته رسمن ویل چې دی اجازه ورکوي. خو دې بله خبره کوي چې یولس سوه کنټینرې د افغان سوداګرو چې کوم د ترانزیت تجارت د لاندې د کراچۍ په بندرونو باندې راغلي دي هغه هم د سفارت وي چې هغه هم ځای په ځای باندې ولاړ دي او دی غواړي چې هغوی ته اجازه ورکړي شي هغې کې د هندوستان نه مالونه دي چې کوم امپورټ کړي دي یا درآمد کړي دي. نو دغه خبره خو پاکستان کړې چې دا شوی خو دا د ځینې سوداګرو دا خبره منځته راغلې ده. نو اوس به وګورو چې بیا څه کې خو پاکستان خو رسمن دا ویلي دي چې دوی اجازه ورکړي چې دا کنټینرې هندوستان د چکم ځي دا دی لاړ شي.
ډېره زیاته مننه طاهر خان صاحب د مشال ډیو خبریال وو اسلام آباد ته معلومات درکول چې د پاکستان او هند ترمنځ کومه ترنګلتیا رامنځته شوې ده هغې په اړه د امریکا مرستیال مشر څه څرګندونې کړي دي او دغه راز نور څه اثرات په دغه سیمه کې رامنځته شوي. همدغه موضوع کې پاتې کیږو اوریدونکو. د اپریل په 2 د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په یو برید کې 6 کسان وژل شول. هند برید تور په پاکستان پورې کړ چې ورسره د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ حالات کړکېچن شول او دا وخت په پوله یو جنګي حالت دی ځکه چې پاکستان او هند په زونه په پولو موجود دي او دواړو خواوو د یو بل ممکنه جنگ تیاری نیولې دي. ولی کشمیر د ځمکې له هغو سیمو ده چېرته چې تر بل هر ځای زیات پوځونه موجود دي. په دې اړه د مشلو د خبر د مرکزي څانګې یو راپور برابر کړی دی چې داود خټک ژباړلی دی.
د هند او پاکستان ترمنځ په پوله چې کنټرول لاین بلل کیږي سلګونه زره پوځیان ځای پر ځای شوي دي. په دې سیمه یا په مختلفو برخو درې ایټمی طاقتونه پاکستان، هند او چین داوه لري. د کشمیر شخړه تاریخي حیثیت لري چې ریښې یې په 1846 کې په کشمیر کې د سیکانو حکومت او د انګریزانو او سیکانو ترمنځ جنگ ته رسی. په هغه جنگ کې انګریزانو سیکانو ته ماتې ورکړی وه. سیکان د دې جوګه نه وو چې د جنگ تاوان ورکړي، نو په بدل کې کشمیر انګریزانو ته حواله کړو. چا چې دا سیمه د جمهو ریاست په حکمران مهاراجا ګلاب سنگ خرڅ کړه، خو انګریزانو د سیمې واک خپل ځان سره وساته. په 1948 کې چې انګریزان له هندوستانه اوتل او په نتیجه کې یې د پاکستان او هند آزاد ریاستونو په وجود کې راغلل، نو د متحده هندوستان څخه باندې 1500 شاهي ریاستونو ته واک ورکړل شو چې کولی شي د هند یا پاکستان سره الحاق وکړي. که څه هم د کشمیر 70% آبادی مسلمانان ول، خو په سر کې مهاراجا د آزاد پاتې کېدو فیصله وکړه. په جواب کې پاکستان اول د قبایلو په واسطه هلته لشکرکشي وکړه او بیا یې د خپل پوځ للارې. مهاراجا له هند نه مرسته وغوښته. هند مرستې ته تیار شو، خو مهاراجا ته یې د هند سره د الحاق شرط وړاندې کړ چې هغه ومنه. د هند پوځ قبایلي لشکر له کشمیر په وستلو کې کامیاب شو او د ملګرو ملتونو په مداخلت هلته جنگ ودرېد او د کشمیر خلکو ته د ریفرندم له لارې د خپل راتلونکي د فیصلې د حق خبره وشوه. خو هغه ریفرندم تر دا دمه نه دی شوی او د کشمیر شخړه لا هم دوام لري. واضح دی وی چې د ریفرندم نه کېدو په اړه هند او پاکستان بیل بیل دریز لري. دا وخت د کشمیر په دریو کې دوه برخې د هند او یوه د پاکستان په ولکه کې ده. په 1928 کې د چین او هند ترمنځ د یو مختصر جنگ په نتیجه کې چین د کشمیر هغه شرقي برخه له هند ونیوه چې سینکیانګ او تیبت د چین سره نښلوي. نن ورځ د کشمیر 45% برخه د هند، 15% د پاکستان او 40% د چین تر ولکې لاندې ده. په 1950 او 1999 کې هند او پاکستان د کشمیر په سر دوه نور جنگونه وکړل چې د هند بریا پکې ښکاره وه. اوس حالات په داسې حال کې لا پسې خطرناک شوي دي چې هند، پاکستان او چین درې واړه ایټم بمونه لري. هند تور پورې کوي چې پاکستان په کشمیر کې بیلتون پالو ته پیسې او وسله ورکوي. د یوې اندازې تر مخه د 1980 را په دیخوا په دغه شخړه کې تر 45,000 زیات خلک وژل شوي دي. په ستراتیژیکي توګه کشمیر په دا لحاظ مهم دی چې سویلي ایشیا او مرکزی ایشیا سره نښلوي. د هند په ان کشمیر د آزاد فکر کام پرسته علامت دی، ځکه چې دا یوازینی سیمه ده چې مسلمانان پکې په اکثریت کې دي، یعنی شاوخوا 60%. پاکستان کشمیر په طبي توګه خپله برخه ګڼي چې د برصغیر د مسلمانانو لپاره یو وطن وي. دا لانجه په 2019 کال کې هغه وخت پیچلې شوه چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د کشمیر ځانګړي خود مختار حیثیت ختم کړو، چې ورسره د کشمیر مسلمانان په دغه سیمه کې د خپل اکثریت په اړه اندېښمن شول، ځکه چې د نوي قوانینو تر مخه د هند د نورو سیمو هندوان کولی شي د کشمیر اوسیدونکي جوړ شي چې وړاندې له دې اجازه نه و. د بشری حقوقو تنظیمونه په پاکستان د سختدریزو د مرستې تور پوري کوي او هند په کشمیر کې د بشری حقوقو په سرغړونه توروي، چرته چې شاوخوا شپږ لکه هندي پوځیان ځای پر ځای شوي دي. په گاونډي افغانستان، تبت او د چین په سینکیان کې ناسمو حالاتو ته پکتو په کشمیر کې د یو نوي جنگ خطر موجود دی چې په سیمه کې یو بحراني حالت راولاړولی شي.
داود داود خټک چې تاسو د کشمیر د ارزښت په اړه راپور وړاندې کوو.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
مشال رادیو ته وګستي او سرزو بلې موضوع ته کرم ته د خبر پختونخوا چیف سیکرټری شابلی شاه او نور لوپوړو امنیتي او انتظامی چارواکو دوره کړي. په سیمه کې چارواکو د شاه سنی مشرانو سره او بلابل ملاقاتونه کړي. په ملاقاتونو کې د سیمې امنیت قائم ساتلو او نورو موضوعاتو باندې خبرې شوې دي. په سیمه کې زموږ خبرجال طارق قرغزي هم پر دغه راپور را لېږلې. راځي چې په ګډه توګه
د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری شابلی شاه ویلي چې د کورمی خلک به له بدو حالاتو راووځي، خو دا به هله ممکن وي چې مقامی مشرانو سره تاون وکړي. چیف سیکرټری دا خبره د مې په اولنی نیټه په پړچنار کې د خپل دورې پر مهال د مقامی مشرانو یوې غونډې ته کړې ده. شابلی شاه وایي ځینې عناصر غواړي چې د سیمې امنیت برباد کړي، حکم راستې و نشي او په خپلو کې یو پاتې شي، نو هیڅکله به هغوی په خپل نوړه مقصد کې کامیابی و نه مومي. چې د کم حالات دي دا په دوو طریقو سمېدای شي. اول که حکومت متحرک وي او قانون په لاس کې د اخستونکو هر کس پر ضد سخت او زر احتساب کوي، د قانون عملداری په پوره ډول یقیني کړي، نو دا یو د امن ضمانت کېدای شي. د امن دویم ضمانت دا دی چې د سیمې هغه مشران چې د خپل قام قبیلې مشري او ترجمانی کوي او هغوی همیش خپل خلک ښه ساتل غواړي، د دغه علاقې اختیار د هغوی په لاس کې پاتې شي. د هغو قوتونو په لاس کې د واک ورنشي چې کله د ټولنیزو رسنیو په ذریعه او کله د خپل جذباتي تقریرونو له لارې انتشار او ګډوډۍ ته حسول کوي. کورمی ته د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری شابلی شاه سره د مختلفو محکمو انتظامی مشران او لوړپوړو امنیتي چارواکو دوره په داسې وخت کې شوې چې هغلته له څه مودې راهیسې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ حالات غیر یقینی دي. په سیمه کې د جنگونو او پر یو بل د بریدونو پر وخت دواړو خواو ته سخت مالی او ځانی تاوانونه اوریدلی دي. په کوهاټ کې د شیعه سنی مشرانو ترمنځ د جنوري پر اولنی نیټه پر 14 نکاتو اتفاق تر اتلو پس د امن یو معاهده هم شوې ده. که څه هم تر هغې وروسته د یاد معاهدې له مخې د جنگ په غرض جوړ شوي تر زرو زیات مورچې ړنګې کړی شوي او بله له دواړو فریقینو غټه او غیر قانوني اسلحه د راټولولو عمل پیل شوی، خو دواړه پر یو بل ورزي او نه د تګ راتګ لارې د عام ټرافیک پر وړاندې خلاصې کړی شوي. په پړچنار کې د شیعهګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینی مشر حاجی زامن حسین غونډې ته د زیارت پورز د خپل تقریر پر مهال ویلي هر هغه خبره منلو ته تیار دي چې ورسره سیمه له بدبختی وروزي او نه هغلته امن قائمیږي.
حکومت غداوه جره دا بینکر چې مسمور شي ما کا امن بروشي مو مر گلتاو سکړي دي دالته دوی نوس دي مو سره خطا اون کړي دي وو سیا کو زده سیا یم جیو سی سیم نوس دي چیرته بینکر پوتی دے خوما خو پوتی دے ایمو کوم کی پوتی دے مو یو چې غا مسمور کا پرې نه دی یو پرې نه دی یو خو مساوی کور وکوي که مخالف کی ورکی دیا مای پریگا دا پوتی شو هتیور والا خبر هتیور والا ما بگیا ویلی دی جیو سی سیب تا هتیوری مو مرگ و زندگی دی اوز مو مغی کیا تا او نوسا کرده دی بلکی مو لگیا یو طول نزیوت دلچسپی دی مور کی خلو کلو کلو تا چو خال کر غورو میٹنگ کهو هر اوریز دسی نیشتا چی یو دوازی مو اصل جام نوی کردی
پا کورما که دا شیعگانو و سنیانو ترمن جگڑی دا کدلو یوا بنیادی وجه هغل تا پا لارو که پر مسافرو وصلوال بریدو ندی پا سیما که اخری جنگ هم هغل تا تر حق شروع شو چه پر ویشتم نومبر دا شیع مسافرو کروان تر وصلوال برید لانده راغلو پا حق جگڑا آبید که تر یونیم سلو پره دا دوارو خو خلق مرشیوال پا سیما که پر تالو کونج بچکوڑ آبگن بازار ورغلی مسلح لح کر دا خلقو تر زرو زیاد کرونا دکانونا و مارکیتونا لوٹکڑی او سوزولی ول پا سیما که لایاد علاقو بکورا شیوی سوونا کورانه دا وقت پا مختلفو زاینو که دا کدوال جوان تیروی دا خیبر پختونخوا چیف سیکٹری شابلی شا دا کرمی پلارو که دا مسافر و حفاظت لپارا دا پنزه سوا کسانو نوی برتی شپگ اویا کروڑو رپورت تا اسلحه او نور سازو سامان اخستلو او اتت سلویخ امنیتی پوستی جوڑوالو ترسنگ هغل تا دا تازه جگڑو پر وقت متاثر شیو کسانو سر دا مرست اعلان هم کرده پا صدقی دا سنیانو یو مشر امجد علی بنگش مشال لوڈیو تا پر دویم میویلی که حکومت غواړي چې سیما کې امن قائم شي نو د جنگونو پر وقت متاثر شویو کسانو پورا او د خپل وادو لمخې
پریشان وشو چات دے مندوری دے پوسا دے دا سنٹرل کرم کی چھ علاقوں کی وشول دے بگن پوسا دا علاقے چھ کنڈلی او دسی چکلی دی ناگا حوالے سارا محکم دا کے پی گورنمنٹ طرف نہ پیسے منظوری وی فرسٹ فیز پہلا چیک پر ڈی سی سیب تھا 19 کروڑ روپے ویرکڑا شو اور چھ دس نور چیک نو آگا چکم از قیمت سیری نو تھا ویرکونی واگا ویرکڑا شو وہ سمو ڈیمانڈ دا دے دا کم بگن والا پیسے 60 کروڑ نہ دو یلو دا خو پر 19 کروڑ سے چیک ویرکڑا شو
کورما یو داسی حساسا قبائلی سیما دا چرتا کی سنیان او شیعگان پا گڑا پاتی کی گی او ها غلطا دا هغوی ترمن دا زمکو او دا سنور شخشتا چور بانده سوار خونری جنگونا هم شوی دی پا سیما که دا کوخارد پر علاقه شوی تر امن معایده رستا دا تما پیدا شوی دا چه پا علاقه که موجود شخش بخط میکلل شی او نور با امنیت ها غلطا قائم پاتشی تاریک و رگزه مشال ریڈیو پیخبر
نو وقت شوه ده مهم خبرونو ده لندیز نو تاستا مهم خبرونو لندیز رو دیکو په کوزو جنوبی وزیرستان کې د عمل لپاره احتجاج شوی د واړه په رستم بازار کې نن د متحده سیاسي امن پاڅون په مشري شوی احتجاج کې د سیاسي او قبایلي مشرانو په ګډون یو شمېر خلکو ګډون وکړ د لاریونو یو مشر امن الله وزیر مشال ډوته چې زرګونه شمیر کې احتجاجانو له حکومت غوښتي چې په سیمه کې امنیت پر ځای کړي بلخوا د پاکستان ریاست په وار وار ویلی چې په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته کوي د امریکا مرستیال ولسمشر جیډی وینس ویلی واشنگټن هیل لري چې اسلام آباد د پاکستان میشت وسلوالو په نیولو کې له نوې ډیلی سره همکاري وکړي موړی وایي دوی دا تمه هم لري چې د هند لخوا پهلګام برید ته ځواب به د غټې سیمه ییزې شخړې سبب نشي مرستیال ولسمشر جیډی وینس د مې په لومړۍ نیټه له امریکایي فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې دغه څرګندونه کړې دا به اصل کې دا چې پاکستان او هند ترمنځ په دې وروستیو کې وروسته له هغو اړیکې ترنګلې شوې چې د اپریل په 2 د هند تر انتظام لاندې د کشمیر په پهلګام کې پر سیلانیانو په وسلوال برید کې شپږ کسان ووژل شول او سلګونا کډوالی کورنۍ له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنې شوي په افغانستان کې د طالبان تر کنټرول لاندې د باختر دولتي خبري اجانس ویلي چې د کډوالو د بیرته ستنېدو د بهیر په دوام کې 1 سوه 1 کورنۍ د مې په لومړۍ نیټه له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستنې شوي دي اوردونکو د شپږنیو بجو د خبرونو سرټ کې تاسې واورېدل
دا مشال رادیو دا
اوردونکو اوس راځو یو بل موضوع ته د پا پختونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان په بیلابیل سیمو کې د ولسی جرګو تر سره کولو وروسته په خبر پختونخوا صوبه کې هم د دغه جرګو د پیلولو اعلان کړی. په دغه لړ کې سبا په صوبای ضلع کې یو ولسی جرګه رابل شوی چې پکې به د سیمې په امنیت، د پښتنو په وسایلو او د ولس په اقتصادي او تجارتي ستونزو بحث کیږي. نور تفصیل له پیښور د غلام غوس په دې راپور کې.
پختونخوا ملی عوامی ګوند د مئی په دریمه نیټه په سوابۍ کې د ولسی جرګې په نوم یو غونډه رابللې ده چې په پکې پسیمه کې پروانه بدامنۍ، په خپلو وسیلو د ولس د واک نه لرلو او د ولس د خراب اقتصاد په اړه بحث کیږي او د حل لارې چارې به پکې لټولې کیږي. په دغه اړه د پختونخوا ملی عوامی ګوند مرستیال مشر ارشد علي د مئی د دریمه نیټه د دغه ولسی جرګې د اهدافو او جرګې ته د رابلل شویو ګډونوالو په اخلاق مشال ریډیو ته وویل،
په دې کې د کام او د وطن او د ولس مسلې مونږ راپورته کوو. د خلکو نه دا د پښتونخوا ملي پارټي په کوربتوب کې جرګه را ده، زمونږ ځان له جرګه نه را پښتونخوا ملي پارټي دې نه پیدا اخلي. مونږ قرباني یو، مونږ ټول خلک رابلل د ثوابه وکیلانو د سیاسي پارټو مشران د ټولو سیاسي پارټو مونږ پکې دانی کړ چې دام خوښ دی دام نه خوښ. نور پویان خلک چې په دې ثوابه په مسلو باندې او د کام په مسلو پوهېږي، مونږ وایي چې یو خپل سره خپل خیالات او دغه چیزې رایې ته شریکه کړو او په شریکه دې خبرې چې دا مونږ ته کوم مسلو کې راګیر یو. زمونږ د جنت په شان وطن دې مونږ پکې لکه دوزخیانو ژوند تیرو چې دا ژوند به مونږ څنګه بدلو.
مشال ریډیو سره د دغه جرګې په اخلا پختونخوا ملی عوامی ګوند مرستیال مشر ارشد علي زیاته کړه چې د پختونخوا په نورو ضلعو کې به هم دا ډول ولسی جرګې د دوی د ګوند لخوا ترسره کیږي او بیا به په یو ګرینډ جرګه کې یو حتمی تګلاره جوړوي.
موږ بیا په سواد کې جرګه را بیا ورپسې په دیر کې باجوړ کې جرګه را بیا چې مسمله خشي نو ثوابه مردان او چارسدا پیښور بیا جنوبي اضلاع او بیا د دې نه پس بیا د ټولو ګرینډ جرګه وکړو. نو چې کما د جرګو کم حل ریشتي کما حل لارې دي جوړ کړی چې دا مسلې دا په دې طریقې کو نو بیا په اخی کې اخري فیصلې کو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا تر دې وړاندې په 2022 کې د مئی په 11مه، 12مه او 13مه نیټه په بنو کې د ټولو پښتنو د ولسی استادو جرګه ترسره شوې و او په هغه ګرینډ جرګه کې دا فیصله شوې و چې د ضلعو، ډیویژنو او تحصیلونو په کچه دي هم جلا جلا جرګې وشي چې په لاندې کچه هم پښتنو ته د ورپېخو ستونزو په اړه بحثونه وشي او د حل لارې چارې ولټولې شي. او په ثوابۍ کې د مئی په دریمه نیټه رابللې شوې ولسی جرګه هم د هغې پرېکړې په رڼا کې ترسره کیږي. په دغه اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خیبر پښتونخوا مرستیال مشر میرکلام وزیر مشال ریډیو ته وایي،
پښتونخوا ملي عوامي پارټي د څو وړاندې په بنو کې چې کومه د پښتنو یو تاریخي در ورځانه بلکې څلور ورځو ته بیا په اخر کې ورسې دا ډیره غټه لویه جرګه وشوه. دا هغه کوم اعلامیه و د هغه د عملي کولو لپاره په جنوبی پښتونخوا کې په هر ډیویژن په ستا باندې دوی جرګه وکړه. نو اوس دلته والانه په خیبر پښتونخوا کې کومه جرګه ده د سبا په ثوابه کې په افاق شادي حال کې سهار په 9 بجې پیل کیږي.
یاد دی وی چې تیر کال د اکتوبر په میاشت کې پښتون ژغورنی غورزنګ د خیبر په ریګي کې هم یو پښتون قومي جرګه کړی و او په هغه جرګه کې د پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور او د صوبې گورنر فیصل کریم کومډي او د پښتونخوا د اسمبلی او د قومي اسمبلی زینو غړو هم ګډون کړی و. خو تر دې دمه نه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بنو د جرګې او نه د خیبر د ریګي د جرګې سپارښتنې عملي شوې دي. په دغه اړه مې په پېښور کې د خبریال او شینونکي سیف الاسلام سیفی نه پوښتنه وکړه. نو هغه په ځواب کې وویل چې د سیمې د امنیت، اقتصاد او وسایلو دا مسله دومره پیچلې ده چې صوبایي یا مرکزی حکومت یې هم په خپل سر نشي حل کولی، نو ځکه د جرګو په سپارښتنو عمل د ځنډ ښکار دی.
ګوري د پښتنو او د دې سیمو چې کوم مسلې دي کنه، نو هغه خو بار بار په ایجنډا راوستلی شي او هغې ته ډېر زیات وخت ورکړی شي او مختلف مکاتب فکر او د سیاسي نظریات لرونکي خلک په هغه خبرو باندی راغون کړي نو دې باندې خو اعتراض نه لري پکار او دا هغه تقاسم دا لري دا سمره غټي مسلې چې ستونزې دي چې زیات نه زیات خلک پدې راجمع کړي شي خو اصل مسله دا ده چې آیا دا جرګه سو اور نه جرګه دا یا د دې جرګو بیا نتایج سراوتی دي
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال وایي د بنو د 2022 د دیارلس نکاتی جرګې د سپارښتنو عملي کولو لپاره به د جرګو او د خپل ګوند د نورو سیاسي هلو ځلو د لارې خپله مبارزه جاري ساتي.
دا مشال رادیو ته
بلی موضوع ته د خبر ولسی وګړو د بیا په دوهمه نیټه مشال رادیو ته ویل چې هلته څو څو وارې ښځو لپاره د کلي کچهري په نومو ځانګړې غونډې را جوړې شوې خو د قبایلي روایاتو او کلتوري بندیزونو له وجې په کې په زیات شمیر کې ښځو ګډون ونه کړ. دوی غوښتنه کړې چې دا سوې غونډو ته دې د سړو پر ځای ښځینه چارواکي ولېږدول شي چې دا رنګ بغیر له څه زنده پکې قبایلی خزی ګډون وکړي او خپل ستونزې او شکایتونه پکې شریک کړي. د خبر انتظامی چارواکي وایي چې دوی به په دې لړکې ګامونه پورته کړي او پر روان وخت کې به ورته خزی افسرانی ورولېږي. تفصیل د فرهاد شینواری په دې راپور کې.
د لنډې کوتلې او کونسلر اختر علي شینواری مشال ریډیو ته وویل چې د کلي کچهري په نوم غونډو کې د دې سیمې ښځې د سړو اسیسټنټ کمشنرانو پر وړاندې خپلې مسلې نشي بیانولی او پکار دی چې ښځینه اسیسټنټ کمشنرانې ورته وګمارل شي.
که چېرې د سړي په ځای باندې زنانه دلته راځي او زنانه ورته خپل مشکلات بیانوي نو دا به ډېره زیاته بهتره وي، ځکه چې لږ څنګه چې دلته ایس ایچ او زنانه راغلی دا او زنانه ورته خپل مشکلات بیانې هم دغه سي اسیسټنټ کمشنر هم پکار دی چې زنانه ورته مشکلات بیانې. کدا سي چرته وشو او اسیسټنټ کمشنر زنانه راتله نو امید لرم چې زنانه به ورته مشکلات خو صحیح توګه باندې بیانې او کوم دغه سي سړیو نو بیا بچوي کلی کچېری به منعقد کړي خو زنانه به ولنه راځي. هغه مشکلات چې د بنظیر انکم سپورټس دا کوم پروګرام چې دی په دې سنټرو کې ډېر زیات مشکلات دی، بوګ د بجلی د سکول د ماشوم
د خبر ضلع ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر گل نواز مشال ریڈیو ته ویل چې په دې لړکې با پر روان وخت کې خزینه افسران ورلیګو او هغوی به ورته کلی کچهری لګوي چې ستونزې اوري.
تاسو کومې خبرې نشان یو کا؟ بالکل جی، دا زمونږ په نوټس کې ده او زمونږ د ډسټرکټ ایڈمنسٹریشن کوشش هم دا وی چې د زنانو کومې مسائل دي هغه زنانه چې کوم آفیسرز دي زمونږ فیمیل آفیسرز دي هغه ووري او دا غي د حل کوشش وکړي. ان شاء الله کوشش پکو چې زیات نه زیات فیمیل آفیسر چې کم دي په کلی کچهری کې ناشوي او هغه خبري ووري.
د خیبر پختونخوا صوبای حکومت په وینا په ټولو ضلعو کې وخت په وخت باندې کلی کچهری په نوم غونډې تر سره کیږي چې په هغه کې د ټولو سرکاري ادارو چارواکي موجود وي او ډیپټي کمشنر او مرستیال کمشنران پکې د ولس ستونزې اوري او په موقع د حل کېدو لپاره ګامونه پورته کوي. همدارنګ په خیبر ضلع کې څو څو وارې ښځو لپاره هم کلی کچهری په نوم غونډې را جوړې شوې خو د کلتوري بندیزونو له وجې پکې د ښځو شمیره ډېره کمه وه. په خیبر ضلع کې مدني فعالان وایي چې ښځو لپاره داسې کلی کچهری را جوړول یو ښه پرمختګ دی، خو پکار دی چې دوی لپاره ښځې افسرانې پکې وګمارل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته غوږسته اوس راځو دې ته چې د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د صوبې تر ټولو غټ مبینه مالیاتي سکینډل د تحقیقاتو لپاره یې اړوند ادارو ته امر کړی دی. وایي په دې مبینه درغلي کې ککړو کسان سره به حساب کیږي. بلخوا اپوزیشن ګوندونه او پوهان وایي چې له شاوخوا 12 کالو راهیسې په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت دی او دوی تل دا قسمه د احتساب ژمنې کړي خو تر دې دمه یې هیڅ نتیجه نه ده ورکړي. د برسال کې دا چې اپوزیشن ګوندونه وایي د صوبې په مختلفو بینکونو کې له سرکاري اکاونټونو څخه شاوخوا 40 اربه روپۍ په غیر قانوني توګه وېستل شوي خو صوبایي حکومت وایي چې دغه پیسې د پخوانی لنډمهالې حکومت پر مهال وېستل شوي. نور تفصیل د شبیر رمضان په دې راپور کې.
په ټولنیزو رسنیو او پاکستانی مطبوعاتو خپاره شوي راپورونه په ډاګه کوي چې په اپر کوهستان ولسوالۍ کې د ضلعي د حسابونو دفتر یا اکاونټ آفیس د سی این ډبلیو محکمې چارواکو او د یو بینک کارکوونکو او څنورو کسانو د یو جعلي تعمیراتي کمپنۍ سره یوځای شوي او د څلوېښتو ارب روپو نه سوا روپۍ په جعلي سرکاري چکونو نوېستې دي او دا د پاکستان او د خیبر پختونخوا په غټو مالي سکینډلو کې شمېرل کیږي. د پاکستان تحریک انصاف مخالف ګوند وایي چې کوم ګوند ولس پرلپسې درې وارې حکومت په ورکړي چې د سوبې نه به بډ رشوتونه او بدنواني ختم کړي او سرکاري محکمونه به هم دا ناسور ختم کړي. نو دا هغوی په دور کې ریکارډ بدنواني روانې دي. په صوبایي سمله کې د مخالف ګوند پاکستان مسلم لیگ نون زنانه غړي صوبې شاهد وایي چې یوازې دا یو کیس نه دی او دوی خپل تیر دوه اعلی وزیران او دغه شان یو شمېر وزیران په خپل په دې وشتل دي چې ګنې بدنواني او بډ رشوتونه کې ککړل دي. دوی تور لګو چې موجوده حکومت کې هم یو شمېر داسې منصوبې دي چې هغه پډاګه شوي دي خو عمل درآمد یا احتساب نه کوي.
اور دی اوس هم پخپل چکل د 28 فبراير نه چکل د دی دا ګورنمنت شروع شوه ده. نو هم تاسو ګورئ چې دوی سونه کرپشن کوي په صبح کې د 10% او 20% او پدی باندې پدی کې خبري رواني دي. د میرټ او د حق او د دې خود سره خبري نشته. لکه څنګه چې ابل ورځ ما په سمله کې ویل چې د دې رینګ روډ چې د 10 سره روپې دي په نگران حکومت دی دا غي ټندر او شو پیسې ورته ورکړي شو هغه چې د دوی حکومت رالو دوی هغه روپې دا ټولې او استلې شوې. داسي پاتې مرګر میډیکل کالج دی په هغه کې سلور ارب روپۍ تلې دي ساو د 2018-19 نه په برتیا نه شوې دي چې سونه د پی ټی آی ایم پی ای دی ټول خپل خپلوان رشتہ داران بغیر د سټوډنټانو نه په کورونو باندې ناشته د نوکرۍ نه بغیر هغه شي کم دی تنخواګانې په کروڑاو کې اخلي. تاسو دا غي بیلانس وګورئ بیا د سلور ارب روپو هغه ته مشندريانی تلې دي الټ مشندريانی نشته ډولونه پر دغه دي چې پټیانی پیناسته دي او دا غیو دومره کټ کټ لاسونه دي چې د نیب او د دې پوری هم رسیدلې دي. په هر ځای کې یوازې د سلوي خراب روپو نه دینه چې سونه بجټ شوه دی او دې صبح کې دا یو پروجیکټ بی آر ډی شوه دی. تاسو ماته یو کټ پروجیکټ په دې دولس کالو کې خوایس هاسپټلز راته خوای چې هر جوړ شوه دی یا دا ته داسې سبل صدا سی غټ های وی راته خوای یا د سټ موټر وی راته خوای یا څه دې صدا سی پکی جوړ پړي دي. د سوات موټر وی جوړ کړي دا هم د درې لاینونو په ځای دوه لاینونو کړي دي. تاسو ګورئ
دا چې شنون کې څه نظر لري. نو پېښور کې خبریال او شنون کې لحاظ وایي چې د پاکستان تحریک انصاف کله مرکز کې هم حکومت وو نو همدارن کې سونه رامغته شي وو خو له پاغه هم بیا عمل درآمد هغه شان ونه شو څنګه چې د دوی دعوی دي. دوی وایي دا سکینډل مخصوص سیاسي مقاصد ترلاسه کول لپاره هم صوبه حکومت کارول شي.
تسلویق تو ارب روپو د کوهستان کې د تعمیراتي کارونو دا سکینډل بهشکه پاکستان تحریک انصاف کمنګو ګورو نو سپیکر ورپسې د دې احتساب کمیټه دوه په دې باندې وزیر اعلی هم په دې باندې ریاکشن غوښتو فیصله کړی. خو ما ته دې وخت کې دا مسله د پاکستان تحریک انصاف دلته د بډو رشوتونو یا د کرپشن نه زیاته د سیاسي ښکاری دا منصوبې په بنیادی تور باندې د محمود خان او د پرویز خټک د دور دي او دې وخت کې دوی هغه کسان راګیرول غواړي کوم چې دې وخت کې د وزیر اعلی د مخالف ډلې سره دي. څنګه راګیرول کیږي دا خو د تحقیقاتو نه پس پته ولګي. خو آیا تحقیقات څوک کوي؟ وفاقي حکومت کوي د هغې وده تحقیقات او صدارۍ کاري او که صوبایي حکومت کوي د هغې وده تحقیقات او صدارۍ کاري. څلوېښت ارب روپۍ د خیبر پختونخوا په شان دی وړي صوبې صرف په یو معمولي او څو ضلعو کې چې کوهستان ضلع ته ویلې کېږي او بټګرام سره په دغه ځایونو کې په روډونو کې په لګېدلې دي دا ډېره لویه پانګه ده. معلومات درې کول پکار دی او په دې باندې خلک مخې ته راوستل پکار دي که د پاکستان تحریک انصاف دي که د هغوی تعلق د بیوروکراسي سره دی او که د هغوی تعلق د نورو سیاسي جماعتونو سره دی. خو زه ګورم نه چې دا منصوبه به شروع شي. دا منصوبه به د سیاسي مقاصدو دا کم چې پلټنې دا به د تصویر سیاسي مقاصدو لپاره استعمال کړی شي او پاکستان تحریک انصاف په دې وخت کې په تیرو وختونو کې په داسې ډېرو شیزونو باندې کمپرومایزز کړي دي.
ولې په دې چې کله د صوبایي حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف سره څو سو وارې د ټلیفون او بیا واټسایپ له لارې تماس ونیول نو خبر یا جواب یې رانه کړل. د هغې وروسته مو د هغه مرستیال سره تماس ونیول نو هغه یو خبر پاڼه مشال لیډو سره شریکه کړه چې تر مخه بیرسټر محمد علي سیف دغه خبر پاڼه کې ویلي چې وزیر اعلی د بدنوانی ضد ادارې او ټولو اړوند ادارو ته د شفافو پلټنو ډاډ ورکولو لپاره او سمدستي اقدام لارښوونه کړې ده. هغه ټینګار وکړ چې دا رهبر سره شوی سکندل یا مالی بدنوانی کیس په هیڅ ډول د اوسني حکومت سره تړاو نه لري ځکه چې دا مسله د دوی په وینا تیر حکومت په وخت کې رامنځته شوې وه او د بانکونو څخه د پیسو ایستل د نگران حکومت په دور کې ترسره شوی وو. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو سلاکار زیاته کړه چې اوسني حکومت د بدنوانی مخنیوي لپاره سخت قوانین عملي کړي دي. د ټولو ککړ کسانو پر ضد به سخت قانوني ګام قدمونو پورته کول شي، په شمول دغه ادارې چارواکو چې په دې کیس کې ښکیل دي، او هغه کسان چې په چا دغه لا ثابت شو نو د هغې مطابق پورته سزا ورکول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږیستې او سره زوی بلې موضوع ته. د اپریل په 13 نیټه په سوات کې د زری پوهنتون او زراعت او څانګې لخوا را جوړ شوي سیمینار کې دا خبره مخ ته راغلی چې د موسمیاتي بدلون او زیاتې آبادۍ له وجې د کروندې ځمکه کمه شوې. د سیمینار ګډونوال وویل چې له دې سره په سیمه کې د خوراک کمی رامنځته شوی. دوی وایي باید په غریزو سیمو کې اوسېدونکو کروندګرو ته د داسې فصلونو تخمونه او میوو بوټي ورکړل شي چې حاصلات یې ډېر وي. دغه راز د لړکې کروندګرو ته روزنه هم باید ورکړل شي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې.
د سوات په تاثیر کول کنجو کې یو ورځنی سیمینار کې د زراعت پوهان ویل چې تیر دو لسیزو راهسې په آبادۍ کې زیاتوالی او د کلایمیټ چینج یعنی موسمونو بدلون له وجې ملکن ډیویژن او خصوصا سوات کې فصلونو او میوو باغونو ته تر 30% پورې زیان رسېدلی او دغه کې کمی راغلی. سوات کې د سیوانو باغونه په ختمېدو دي، غنم او جوار هم کم کیږي. د زراعت محکمې بر سوات مشر افتخار احمد وایي چې ملکن ډیویژن کې 55% سیمه غرونه دي او دغه کې زیاتره وچ دي او یا پرې واښه ولاړ دي. دا کارول پکار دی.
زمونږ آبادی دومره سیوا شوی دی چې زمونږ اګریکلچر لینڈ چې دی هغه ټول آبادی ونیو. نو دی وجینا اوس په مونږ شفټ کیږو مونټین ته یا غرونو ته. نو پدې کې زمونږ د ټول اولنی فوکس دا دی چې مونږ داسې زراعت پدې کې انټروډیوس کو چې دا هغه سره زمونږ د غرونو هغه کم سخت چې دی هغه ډیسټرب نشي، زمونږ انوایرنمنٹ یا ماحول ته چې دی تم نقصان نه رسی، زمونږ فارست چې دی هغه ډیسټرب نشي.
د سوات زراعت په هنتون خو دونکو افتخار عزیز وای چې د زراعتو پوهانو په دا اړه تحقیق کړي او دوی حکومت ته داسې تجویزونه ورکوي چې کوم غرونه شاړ دي، سیلابونه متاثر کړي، دغه باندې فصل لګول لپاره کومي طریقې پکار دي او حکومت ته پالیسي جوړولو کې مرسته هم ورکوي.
زمونږ زریز مکه په ست طریقه باندې بچ کړئ شي او د اغه لپاره مونږ چوګینن را جمع شو یو. نو ان شاء الله د دې به یو فروټفل او یو ډیر مفید دغه مونږ ته مخه تراشي او ان شاء الله مونږ اګریکلچر پالیسي چې دا نو په اغه کې به د خیر سره داس یو زیته ورسو چې زمونږ ټوټل زمکه کپ اغه کمی دي او کډيري دي ناغه به د سیلاب نه هم بچو او کم زمونږ پاپولیشن گروث ته ناغه به مونږ ان شاء الله دا غي سره برابر.
د سوات زراعت او پوهنتون د فصلونو خصمانه شعبې مشر پروان وای چې ورځ تر بل سوات کې د کروندې زبکه پکې بيدو دي. ترقیاتي کارونو له وجې آبادیان زیاتېږي نو دوی دغه فکر کوي چې د کروندې لپاره نوي ځایونه وګوري.
اوس خاص کر تاسو توجه دیړخ تر اغواړم چې دا کوم څنګه زمونږ د یو ملګری وای چې کله نوې ایکسپریس وی جوړیږي نو د دې د لاندې به خدای خبر چې 100,000 اکړه زمکه راځي او دا باغ زمکه راځي چې په کوم باندې مونږ پیاز ټماټر مټر او اوګه دا سیزونه کړو. نو کدا مسلې وینم به ځان لسخ هم کوو، د کوم نور زمکه به سخ هم کوو، شړ زمکه به څنګه آبادو. نو دا پالیسی دا غید په حواله سره ده چې دې لویه فایده د سوات خلکو ته ده.
سیمینار کې برخه غستون کې د مټي کروندګرو اتحادي مشر شریف خان وای چې خپل رائے ورکړه کچري حکومت د کروندګرو سره مرستې وکړي نو او یا پیسه تسیمه باندې نوې فصلونه او باغونه لګي دی شي.
پرسنل لوازم په خپل خبر باندې 60-70% دیسیز مګی دي چې باغې کې جنگلات نشته، هغه سي شړې پرتی دي او معمولی لګ خدمت غواړي چې لګي سره پټي جوړ کړي او لګ مهنت پکې وکړي نو دکته نو به ان شاء الله هغه مدن زیات ورکړي. باغې کې زيتون باغونه دی لګول شروع کړل کې هغه پکې ولګي دغه شان شلتالو یا څومره فروټ ته علي چې شو هر څه شو دا پکې ډېر خکېږي، غوزان پکې کېږي، پیکان کېږي. نو په دې باندې دوی کار شروع کړل ان شاء الله دې باندې به ان شاء الله ډېر زر زمیدار خود کپیل شي.
سیمینار کې د سیمې مشرانو د زراعت پوهانو ویل چې دغه ستونزې او تجهیزونه به حکومتي چارواکو عوامي نمائندګانو ته وړي او هڅه کوي چې سیمه کې د کروندې لپاره نوې ځمکه تیار کړي او ولسته روزګار هم برابر کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقہ ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسان شي. خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.